ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د دولسو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د بیان د نجیب عامر او ټکنیکی ملګری اکرام مسکین یارنی کې له سلامونه مني د قطر هغه استاد چې د افغانستان د پاره دی هغه تیر ورځ پاکستان ته سفر کړی وو او د پاکستان د خارج چارو وزیر شاه محمود قریشی سره ملاقات کړی وو. دا د خبرونې د سر موضوع ده. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب را سره هم شته او خو د خبرونې په سر کې د نجیب عامر نه د 12 بجو خبرونه
پاکستان وایي د افغان سولې پروسه کې اسلام آباد او دوها په شریکه فرصتونه برابر کړي. د افغان دولت او طالبانو ټیمونو له 15 ځنډ نه پس یو وار بیا سره لیدلی او چین وایي په سینکیانګ کې د اقلیتونو د وضعیت د کتو لپاره د ملګرو ملتونو د څارونکو پر وړاندې دروازې پرانیستل. د خبرونو تفصیل د افغانستان د دولت او د طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونه لنګدې 15 وروسته پرون مخام سره مخامخ شوې دي. د افغان دولت مرکزی ټیم په خپل ټوئیټر باندې په ډیړه یو لنډ بیان خپور کړي. په بیان سربیره د لیدنې په اړه د ټیم د یو غړي غلام فاروق مجرو خبرې هم خبرې شوې چې وایي د ګل په ورځ مخام مهال په دوحه کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د دواړو ټیمونو د مشرانو او ځینې غړو ترمنځ ناسته وشوه. د نوموړي په وینا په دغه لیدنه کې په دې سلا وشوه چې د تماس ډلې به له مخکې ټاکل شوې ایجنډا سره سم د ایجنډا په جزئیاتو کار وکړي او مذاکرات به نورمال او دوامداره توګه باندې دوام وکړي. اخوا د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم رسنوی ته پاستول پیغام کې د دوشنبه مخام ناست یادونه کړی ده. هغه ویلي ناست په خفزا کې تر سره شو د تماس دلو ته دند ورکړل شو چې ناستو کسانو ته دوام ورکړي. وروسته چې دواړه ټیمونه مخامخ شو د جنوري 18 د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د قطر د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړی استازي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه غږیدلی. د شاه محمود قریشی او ډاکټر مطلق بن ماجد القحطانی ترمنځ پرون په اسلام آباد کې ملاقات وشو. د پاکستان سرکاري رادیو پرون په خپلې ویبپاڼې لیکلي قریشی القحطانی ته ویلي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د قطر هلې ځلې هغوی د ستاینې وړ ګڼي. په دې موقعه قریشی دا هم وویل چې قطر او پاکستان دواړو د افغانستان د سولې په پروسه کې سهولت کاری کړی ده. هغه وویل پاکستان په کلک که د افغان شخړې د مذاکراتو له لارې د حل کولو غوښتونکي دي ځکه چې دغه په وینا دا مسله یوازې د پوځي لارې نه شي حل کېدی. په سواد کې 4 کسان په ناموسي پیخه کې وژل شوي دي. د کابل تانې د پولیسو مشر ډي اس پي باچا حضرت مشال ډیو ته ویل چې یو پیخه پرون د کابل تحصیل په کوټلۍ سیمه کې مخې ته راغلې ده. د نوموړي په وینا په یو ځای تن الزام دی چې خپل میرمنې او یو ځای تن یې وژلې او له سیمې تښتېدلې ده. بل خوا د بحرین باډالۍ تانې اس ایچ او زید خان مشال ډیو ته ویل چې د باډالۍ یو اوسیدونکي انور علي خپل میرمن سایره او یو بل ځای تن ایان خان په تبر وژلې دي. پولیس وایي ملزمې نیولې او پر ضد مقدمه درج شوې ده. په پاکستان کې ناموسي وژنو کې هر کال سلګونه نارینه او زنانه خپل ژوند بایلي. چین په سینکیانګ کې د عامه وژنې تورونه رد کړي دي او وایي د ملګرو ملتونو د څارونکو پر وړاندې دروازې پرانیستې دي. بیجنګ پرون په سینکیانګ کې د اوسیدونکو اویغور مسلمانانو او نورو لګکیو د ژوند د وضعې په اړه خپاره شوي دغه تورونه رد کړل او دا یې د چین خلاف له تهمته ډک راپورونه وبلل. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وویل اویغور مسلمانان او نور اقلیتونه چې د هغوی په سینکیانګ ایالت کې ژوند کوي له مذهبي ازادۍ او د کار له حقونو خمندي. نوموړي د نژادي اقلیتونو سره د بیجنګ برخورد د زلندې بیلګې په نامه یاد کړ. تر دې وړاندې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک کراب پرون د سینکیانګ د ویغور اقلیتونو سره د چین د سلوک په غندلو سره ویلي چې دا په صنعتي کچه د شکنجي جبري کار او د نسل بندۍ هڅه ده. خو د چین د بهرنیو چارو وزیر ویل هیواد یې له قانون سره سم د ترهګرۍ پر ضد اقدامات کوي. د خبرونو پای
ردیم کو تاسو مشال لري ته وګي خبرونه درته زمونږه همکار نجیب امیر وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د دا سی آواز دی چې د وزیر اعظم عمران خان د پیښور د دورې پر مهال یو شمیر د تحریک انصاف د قومي او د صوبایي اسمبلی غړي موجود نه وو. ډېری رسنۍ دا وایي چې دا په دغه ګوند کې د رفت یا د اختلافاتو خبره ده، خو اقبال اپریدی د تحریک انصاف ګوند یو ایم این ای وایي
کوم د وزیر اعظم دوره وا په دې کې واضح پیغام ټولو لملو شو، ټولو په یو आवाज باندې د وزیر اعظم چې کوم ویژن او نظریه وا دغه کاندیدټ له د وټ ورکولو نو پاغه باندې ټول متفق.
د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې 13 ورځې اغوا شوی کسانو کې سو واپس شوی دي، خو د سیمینا منتخب غړی محسن داوړ وایي
د انتظامیه سره هم په رابطه کې یم او هغې ما له دا باور را کړی دی چې مونږ لګیا یو خپل پوره زور مونږ لګولی دی.
قبایلي سیمې، افغانستان او نړۍ مو هم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. مشاله ریو ته وګی زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د نهه نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپلې غاوري د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په پاڼه مشاله ریو ډاټ کام باندې لوستل او اوریدل شي. ورزو د خبرونه د سر راپورته د پاکستان د بهرنو چارو وزیر او د قطر د بهرنو چارو د وزیر ځانګړي استازي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه غږیدلی. د شاه محمود قریشی او د ډاکټر مطلق بن ماجد القحطانی ترمنځ پرون په اسلام آباد کې ملاقات وشو. بل پلو د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو لنګ دی پینځو ونیو ځان ورستو پر ما خام سره لیدلې دي. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ایلیو همکار طاهر خان په تیرو خبرونو کې داسې معلومات راکړل.
نو قحطانی چې کوم دی، دا ماجد قحطانی، دا د قطر چې کوم د بهرنیو چارو وزارت دی دا غي استاد دی، او دا هغه یو شخصیت دی چې د افغانستان د سولې پروسه کې دا یوازنی قطري شخصیت دی چې ټول پروسه کې دی شامل دی. د اکثر په غونډو کې هم پکت دی پاکستان کې، او د پاکستان د فوج مشر سره لیدل دي، د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره لیدل دي، او زمون چې معلومات دي هغه دا هم دي چې په قطر باندې هم یو دباو وو چې طالبان په قطر کې دي خبرې شروع کیږي. نو مشورو د پاره مشکل دا دي چې د ټولو مشورو هغه مهم هدف دا دي چې بین الاقوامي مذاکراتو کې پرمختګ، او په افغانستان کې روان تشدد کې کمی، او د قطر دې استازي نوړان تاسو ګوره چې د روسیې ځانګړی استاد افغانستان لپاره زمیر کابلوب دلته، د امریکا د مرکزی کمانډې سینکام مشر جنرال مکنزی په اسلام آباد کې دلته خبرې کړې دي، او داسې دلته موږ ته د پاکستانی چارواکو لخوا تایید شوی ده. مشال ریډیو ته ویل شوی دي چې سبا به د افغانستان د پاکستان لپاره خصوصي ځانګړي استاد عمر داوودزی پاکستان ته راځي درې ورځې سفر باندې، او دلته د پاکستان او افغانستان یو دوه ګروپونه جوړ شوی دي، یو د امنیت پاړه باندې، یو د صلح پاړه باندې. سبا د اسلام آباد په دغه سفر کې به د پاکستان او افغانستان یوازې د صلح په موضوع باندې خبرې کیږي، او دا اول ځل دی چې د پاکستان او افغانستان اوس مخامخ خبرې د سولې په اړه باندې کیږي. دا کمیټه جوړه شوې د عمران د وزیر اعظم د پاکستان 19 نومبر کابل ته د سفر چې کوم یو غړې اعلان یې خبر شوې دغه په پنسټ کیږي. نو یو حاله زل زیاتې شوې دي په سیمه کې، دا سم مونږ ته ویل شوې دي چې کیدې شي زلمی خلیلزاد هم پراتلونکو روزو کې اسلام آباد او قطر نور افغانستان نور سیمادون ته سفر وکړي.
لپینزو نه یو ځړ نه پاس د افغان دولت د ټیم زنو استاد او د طالب استاد په دوحا کې بیا سره کتلې، تاسو سره سم معلومات په دیړه
تاسو په خپل باندې لکه څنګه چې تاسو ذکر په خبرونو کې موکړ چې دواړو غاړو طالبانو او د افغانستان د حکومتي پلاوی یو غړي دی تایید کړی دا چې 13 ورځ چې کوم د دواړو غاړو چې کوم هیاتونه دی پلاوی دی وفود دی د مذاکراتي ټیم نو دا غوډه مشرانو غونډه شوې ده، او دا مهم پرمختګ دی چې 15 هفتې څنګه تاسو یادونه موکړه چې یو زندو او مشکلاتو هغه بیا خبرې بوګدي شي جرا موضوع و چې ولې دغه مشکل پیدا شي، او خبره دا یو خطر مختک دي چې اوس خبرې شروع شوه، او چې کوم ګروپونه دواړه دي د ایجنډا لپاره هغه ته دواړو غاړو لکوا ویل شوی دي چې هغه وي چې کوم ایجنډا باندې هم تر اوسه پورې ایجنډا ختم شوی نه ده، نو هغه د پاره به دي نن ټاکل شوی د چې په دوه مرز هم خبرې وکړي، او د ایجنډا موضوعات چې هغه کې د دواړو غاړو خپل نظرونه دي چې کوم شیان هغه ته لومړیتوب اهمیت ورکړي چې په اول سر کې په دویم لکه نو هغه باندې باسو نو د خو خبره ده چې خبره شروع شوه ځکه چې د غزن یو ناهلی او یو مایوسی پیدا کړو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د خبرونه په دې برخه کې ورته پیښور ته د پاکستان وزیر اعظم پرون د پیښور دوره وکړه چې ورکی د صوبایي کابینې لغړو په قومي سملا کې د خیبر پښتونخوا د هغه غړو سره لیدنه درلوده چې تعلق یې د پاکستان تحریک انصاف سره دی. عمران خان دا ملاقات د سنټ د راتلونکو انتخاباتو د تیاریو په سلسله کې کولو خو په دغه اهم لیدنه کې د تحریک انصاف تر شل پورې د صوبایي او قومي سملې کړي نو موجود لدی سه جوتیږي او آیا له دغه غړو پرته تحریک انصاف د سنټ په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړي کنه؟ ولهم غوس په دې اړه موضوع له پیښور راپور راکړی غلی
د وزیر اعظم عمران خان د پیښور د دورې وروسته ځینی مطبوعاتو داسې راپورونه ورکړی دي چې د تحریک انصاف د صوبایي سملې او د قومي سملې ځینی غړي په دغه محل موجود نه وو او د سېنات د الیکشن نه وړاندې په دې مهم ملاقات کې د دغه غړو غیر موجودګي په حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف کې د نننه رابرسېره شوی اختلافات په ګوته کوي. خدا تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی اقبال اپریدی چې دغه غونډې پر مهال موجود و له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د اختلافاتو خبرونه سم نه دي او د راروان سېنات انتخاباتو لپاره د تحریک انصاف ټول غړي په اتفاق دي.
کوم د وزیر اعظم دوره وه په دې کې واضح پیغام ټولو له ملو شو ټولو په یو آواز باندې د وزیر اعظم چې کوم ویژن و نظریه وه د هغې کنډیډیټو له د ووټ ورکولو نو په هغې باندې ټول متفق او بعضې ځای کې چې کوم اختلافي خبرې روانې دي یا په نوخار کې د پارٹی کې د اندرون د دوه یو خاندان د اختلافاتو مسله ده هغه په خپل ځای باندې ده خو ټول منګان او ام پی ګان او باقی د چې کوم د وزیر اعظم سره تعلق وکړو چې موږ ان شاء الله ولزی د استاد ویژن او نظریه او د روح مطابق چې کوم دی هغه کې موږ ان شاء الله بھرپور د تحریک انصاف کاندیډیټ سپورټ کو او بالکل د اختلافي خبرې په یو ځای کې منشته چې کوم منګان نور غلی یا کوم ام پی ګان غیر حاضر و ناغوی یا لیټ خبر شي او یا چې کوم دی نه خبر بل ځای کې هغه کمټمنټ وو په کراچي او لاهور مختلف وزینو کې
د تیری جمعه په ورځ د نوخار په یو حلقه د تحریک انصاف په ځای د مسلم لیگ نون د امیدوار د کامیابی وروسته صوبایي حکومت د وفاقي وزیر پرویز خټک ورور لیاقت خټک د صوبایي وزارت نه په دې وجه لری کړي وو چې هغه په نوخار کې د تحریک انصاف د امیدوار مرسته او ملاتړ نه وکړي او تر دې وړاندې د پښتونخوا د سېنات د تیرو انتخاباتو په اړه د پیسو تر لاسه کولو په ویډیو کې د قانون د صوبایي وزیر سلطان محمد د ښکارېدل وروسته هغه د خپل وزارت نه استعفا ورکړی و. هم د روستي واقعیاتو ته په اشاره په پیښور کې خبريال محمود جان بابر وایي دا واقعیات داسې معمولي واقعیات نه دي او په روان وخت کې به دا په حکمران ګوند جوړ اثرات پرې باسي.
دا د تحریک انصاف ټولو کې مضبوطه مورچه چې کومو هغه نوخار زما په خیال باندې او په نوخار کې د هغه مضبوط کلاړي پر خټک التنلو به کوله لګیو سره پر د خپل خاندان هغه کې دننه په خاندان کې د توړ پیدا کېدون د خبره ثابتېږي چې په تحریک انصاف کې اواز په نوخار کې نه پر نورو ځینو کې به هم دا توړ پوړ کیږي. دا چې کوم دی اکشن واغستو چې کوم هغه سلطان محمد خان چې کوم وزیر قانون نن چې دا کوم ندی راغلی خبره ده چې عمران خان د لهجې او د هغې د مزاج نه د ټولو خبرونو یو خبره خو ډېره زیاته ثابتېږي چې هغه ډېر سخت وخت کې د دې خبرې غمجن دی نو دوی به د څومره کسانو خلاف اکشن اخلي د چا چا خلاف به اکشن اخلي او که اکشن اخلي نو مخکې به حکومتونه څنګه چلی ځکه چې په قومي اسمبلی کې خو په خپله د دې شمېره ډېره کمه ده ډېر لږ تعداد د اپوزیشن نه زیات دی.
په پېښور کې خبریال شمیم شاهد وایي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په پېښور کې د پرونی غونډې پر مهال د تحریک انصاف د صوبایي او قومي اسمبلی د زینو غړو نه حاضرېدل د سېنات په روانو ټاکنو کې د تحریک انصاف مشکلات په ګوته کوي.
نن دلته کې د اغې د ګوند سشل کسان چې ګونه د غیر حاضرو نو ندی دا پته لګي چې هغه ته مشکلات شته. عمران خان صاحب او د وزیر اعلی سره د گورنر سره د وزیرانو سره سلام مشورې کړې دي موږ ګورو چې سکیږي. نتیجه به د سنټ ټول ټاکنو په ورځ باندې پته لګی چې سړي
خدا خیبر ضلع نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ کامیاب شوی د قومي اسمبلی غړی اقبال اپریدی وایي هغه ارکان چې په پرونی غونډه کې موجود نه وو هغوی په نورو سیمو کې سیاسي مصروفیات لرل. د الیکشن کمیشن د شیډیول تر مخه د سینټ انتخابات د مارچ په دریمه نیټه ترسره کیږي او په خیبر پښتونخوا کې به د سینټ د 1200 نشستونو لپاره د انتخابات ترسره کیږي.
د مشال ویډیو د سی شنبه یا نه ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یوانیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوانیمو بجو
تورتمونه
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاوکم څلورو بجو
د کرخه په غاړه
په څلورو بجو
مشال ویډیو ته وګورئ. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان تحصیل شونه تختول شو لسو کسانو کې سلور خلاص شوي خو شپږ نور لا هم د وسلوالو په منګولو کې دي چې د بازیابۍ لپاره هڅې روانې دي. د تختول شو کسانو کورنۍ د حکومت نه د دې د خلاصون غوښتنه کوي. د پارلمان غړی محسن داوړ بیا وایي چې حکومتي ادارو باور ورکړی چې تختول شوي کسان به ذره خلاص شي. نور حال د عمر وزیر په راپور کې
د شمالي وزیرستان پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور مشال ریډیو ته ویلي چې د یک شنبه په ماښام شمالي وزیرستان تحصیل شونه د نصرګند وسلوالو لخوا اغوا شوي لسو کسانو کې څلور کسان را خلاص شوي، شپږ لا هم له درکه دي چې د وسلوالو د منګولو څخه را خلاصولو لپاره یې پولیس اف سي او آرمي یو ځای هڅې توندې کړې. په دغو اغوا شوو کسانو کې د میرعلي اوسېدونکي لوکل ګورنمنټ اهلکار انجینیر همایون داوړ، ایډوکیټ عتیق داوړ، شهنشاه داوړ، نمیرام شاه اوسېدونکي د صحت محکمې اهلکار مسعود رحمان، د ایبټ آباد اوسېدونکي انجینیر حمزه او میاولي اوسېدونکي یاسر آباد شامل دي چې دا نامعلومه وسلوالو یا غواکارو په منګولو کې دي. د شمالي وزیرستان د پارلیمان غړی محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل
د انتظامیه سره هم په رابطه کې یم او هغې ما له دا باور را کړی دی چې مونږ لګیا یو خپل پوره زور مونږ لګولی دی ځکه چې دا د دې ذمهواري ده کنې بیا خو به دا ولسون نه راوځي او احتجاج خو اسې مونږ اعلان کړی دی چې د دې واقعې خلاف هم د چې کوم ملګري یا وکړي دا په دې آی پی کلي کې چې کوم د څلور زنانه وجلی دی دی خلاف هم دون غټ فوج د لویس په موجودګی کې لکه امن او عامه صورتحال دا دی چې ورسته ورځ خرابې یو ټکیږي نه. نو اسمبلی کې په ما خبرې سپیکر راته ویلې مې چې وخت در کوم خپل طبيع پوزیشن د حکومت ګوندونو په خپلو کې سلنجره اله دغه شو خونن به ما کوشش شي بیا په التم په بحث وکم متعلقه انتظامیه ده هغه سره مزه پر اړه کې ما
د میر علی اوسېدونکي کمال شاه وایي چې پښپګو ورکو کسانو کې د دوی د قرانې درې غړي شامل دي.
میش جو ورر دا دوه مې کزن دي هغه لکه په دا کیسه لا پتا شوې دي دوی مې ورل دوه چې سم مشته ده سه پوزېټیو غنه درو غل لکه میش انتظار دا چې ګورنمنټ په دې شی باندې جوړ وخري میش کلی چې سمره خلک ته دا بار بار وایي چې میش منه احتجاج کی میش د احتجاج نه مخشه مخشه دا د ګورنمنټ نه مطالبه کی
دا ځایی اوسېدونکو په وینا د یک شنبه په ماښام شمالي وزیرستان تحصیل شوه کې ناسرګنده وسلوالو ناکه اچولې وه چې د مختلفو ګاډو څخه یې لس کسان راکوز کړي بوولي، یو یې په موقع وژلې وو. خو وروسته بیا د پولیسو په وینا څلور اغوا شوي کسان خلاص شوي، شپږ له درکه دي. د سیمې اوسېدونکو او پښتون ژغورنې غورځنګ سبا ته په میرعلي کې د یادې پیښې او تېره ورځ د غلطه د ناسرګنده وسلوالو لخوا د یوې غیر سرکاري ادارې سره کار کوونکي څلور خزینه وژل کېدو ضد د احتجاج اعلان کړی. پولیس، انتظامیه او د غلطه امنیتي چارواکي وایي چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره یې هڅې روانې دي. د پاتې وسلوالو ضد وخت په وخت مخصوص عملیات کیږي او په تېر یو کال کې تر سلو زیات وسلوال وژلي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی، ستاسو په یو بل راپورټ تر اګرزوم. عوامي نېشنل ګوند په پاکستان کې د ورکو کسانو د نه خوشي کېدو پر ضد د ملک په یو شمېر ښارونو کې احتجاجي مظاهرې کړي. د فروری 22 مظاهرو ته د ګوند مخکښانو مشرانو ویناګانې وکړې، پر حکومتي غږ وکړ چې ټول ورک کسان پیدا او عدالتونو ته وړاندې کړي. نور تفصیل زلان جوسه زیراک.
لا درک کلی شوی کسان عدالتونو ته د وړاندې کول لپاره عوامي نېشنل ګوند د فروری په 22 د خیبر پختونخوا نږدې په ټولو ضلعو او د نورو صوبو په ځینې ښارونو کې هم احتجاجي مظاهرې وکړې. مردان کې د امیر حیدر خان هوتی په مشرۍ کې احتجاج وشو چې په کې د بې درک شوي خلکو خپل خپلوانو هم ګډون وکړو. پاکستان په هر صبح کې مونږ دا سه خلکو لپاره आवाज پورته کوم او د ټول لپاره आवाज پورته کوم. د بلوچستان په پښین سیمه کې هم د عوامي نېشنل ګوند کارکونانو احتجاجي مظاهره وکړه. د پاکستان حکومت لخوا د جبري ورکړې شوی کسان لپاره د ځانګړي کمیشن د 2013 کال د رپورت تر مخه تر دغه وخت پورې ټول ملک کې د جبري بې درکه کړې شوی کسان شمیر 1522 شو. خو په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د بې درکه شوی کسان لپاره کار کوونکي غورځنګونه حکومتي شمیرې ناسمې بولي او وایي چې د جبري بې درکه کړې شوی کسانو شمیر په زرګونو کې دی. اسلام آباد کې هم د عوامي نېشنل ګوند کارکونانو د نېشنل پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د یاد ګوند د پنجاب لپاره د اطلاعاتو سیکرټري ندیم سرور مشال ریډیو ته وویل چې دوی د قانون او آئین سره سم د لا درکه کړې شوی کسانو په عدالتونو کې د مقدمو چلولو وختونه کوي.
که څومره هم خلک لا درکه دي، که هغه بلوچ دي، که پښتانه دي، که هر څوک دي، هغه دې عدالتونو کې پیش کړی شي او نور دې دغه کور والا او دغه خلک دي د دې اذیت نه لرې کړی شي.
د فروری په 12 د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د کابینې د غونډې وروسته رسنیو ته ویلي وو چې د جبري ورکړې شوی کسانو ستونزه باندې د کابینې په غونډه کې خبرې شوې دي او په دې اړه د قانون جوړولو لپاره مسوده د قانون وزارت ته هم لیږلې ده.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ما خام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. له پرونه د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا د قانون په پیسو لسر د نړیوالې ادارې پر لیکا آنلاین غونډه پیل شوې چې په کې د پاکستان د سباون ټاکلو تم کیږي. په غونډه کې به دا پریکړه کیږي چې پاکستان په خړ لیست کې وساتل شي او کسپین لیست ته واړول شي. پاکستان وایي هغوی ته چې اف ای ټی اف کومې 20 سپارښتنې کړې وي نږدې ټولې پوره کړي، نو تمه لري چې ښه خبر به واوري. دا چې پاکستان رښتیا هم د نوموړې ادارې په شرطونو عمل کړی کنه او دا چې دغه هیواد د هیله مندۍ لاملونه څه دي. مجید په دې اړه دا راپور دی وړې د مینه پس.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی هیلمند دی چې له 22 فروری نه پیل شوې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس غونډه کې به د پاکستان د اقداماتو پر وړاندې کې د هغه هیواد د خړ فهرست وتلو پریکړه وشي. د فاینانشل اکشن ټاسک فورس درې ورځنۍ ورچوال یا آنلاین غونډه کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د پاکستان لخوا وړاندې کړل شوی هغه راپور ته هم کتنه کیږي چې پکې د هغو 22 نکاتو په اړه د اقداماتو ذکر شوی چې د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي په لړ کې پاکستان تر سره کړي. پاکستان د 2013 میلادي کال د جون د میاشتې راهیسې د ایف ای ټی ایف لخوا د هغو هیوادونو په خړ فهرست کې اچولی شوی چېرته چې د ترهګرۍ د مالی مرستو په غیر قانوني توګه د پیسو د انتقال یا منی لانډرنګ مخنیوي او ترهګرو ته د سزا ورکولو مؤثر قوانین نه وي او یا د موجوده قوانینو باوجود نه صدا کیږي. د پاکستان د ډان روسپانې د یو راپور له مخه د جنوري په 1 دېرشمه د سینټ د خارجه چارو کمیټې ته په بریفینګ کې د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي د هغو حکومتي اقداماتو په هکړه تفصیل په ډاګه کړو چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس لخوا د خړ فهرستا لوتو لپاره غوښتنه شوې وه. د راپور له مخه قریشي وویل چې هغه هیله من دی چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس به په سیاسي بنیادونو پریکړه نه کوي او د فروری په غونډه کې به پاکستان له خړ فهرسته وباسي. دا چې آیا فاینانشل ټاسک فورس پاکستان په تکنیکی بنیادونو په خړ فهرست کې اچولی دی او کنه دا کړنه نړیواله او سیمه ییزه سیاسي بڼه هم لري. د دې پوښتنې په ځواب کې د فروری په 2 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ترهګرۍ د مخنیوي د قومي ادارې نکټا پخوانی چیرمن احسان غنی وویل فائنانشل اکشن ټاسک فورس یوازې دا کار نه کوي چې د اقتصادي بندیزونو په اړه اقدامات وکړي، دا غي خدای رول هم دی چې لاس درلته وکړي او دا پلیټ فارم په حکومتونو د سیمه ایزو او نړیوالو طاقتونو د غوښتنو پوره کولو په اړه د فشار لپاره وکاروي. دا خبره څوک نشي رد کولای. نو زما په اند سیاسي بڼه خوښته، خو د 2014 کال نه ما به هر چاته زارۍ کولې او دا کمپاین او وکالت به مې کولو چې که موږ ته څوک وایي چې د ترهګرو د مالی مرستو بندولو پر ضد اقدامات وکړي، نو دا خو زموږ د بقا خبره ده. ما به حکومت ته ویل چې که ملګری ملتونه یا د نشه یي توکو د مخنیوي اداره یو این ډی پی یا ایف ای ټی ایف موږ ته هدایات راکوي او یا موږ آگاه کوي، نو دا خبرې خو زموږ د خیګړې دي. دې کې هیڅ شک نشته چې د ترهګرو مالی سرچینې بندول د پاکستان د بقا خبره ده. خو پښتنه دادا چې پاکستان ولی دومره هیلمند دی چې لخر لیست به وځي؟ د دې پښتنې په ځواب کې کارپو عامر رانا د فروری په 2 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ور پاکستان فائنانشل اکشن ټاسک فورس د غوښتنو مطابق یو شمیر سنجیده ګامونه پورته کړی دي. راپور ورله مخه حواله کړل شوی دی، ځکه چې دا راپور د ایف ای ټی ایف غونډې نه شپږ میاشتې مخکې جمع کول لازمي وي. نو اوس به دې غونډه کې په راپور کې د پاکستان لخوا د ذکر شوو اقداماتو جاج اخیستل کیږي. د راپور نه داسې ښکاري چې پاکستان ډیر اهداف پوره کړي دي، خو دوه داسې نکات دي چې وخت واخلي. یو خو د سزا ورکولو د قوانینو د معیار او بل د عدالتي بهیر په اړه دی. خو زما په اند د دې دوه نکاتو په اړه پاکستان ته نور مهلت هم بغیر له ستونزې ملاوېدای شي. خو پاکستان ته تر ټولو لوی خنډ د ایف ای ټی ایف غړي هیوادونه او په خاصه توګه فرانس، امریکا او هندوستان په راپور کې د ذکر شوو اقداماتو په اړه قائل کول دي، ځکه چې دا هیوادونه ډېر سخت انتقاد کوونکي دي. دا به اوس د دې غونډې په پای کې په ډاګه کیږي چې آیا پاکستان په خړ فهرست کې پاتې کیږي او کتری وزي. د 22 فروری د غونډې نمخ کې فائنانشل اکشن ټاسک فورس په خپل ویب پاڼه د غړو هیوادونو لخوا د منی لانډرنګ او د ترهګرو د مالی سرچینو د بندولو پر ضد د مجموعي کارکردګۍ په اړه په خپور شوي راپور کې د پاکستان په اقداماتو جزوي اطمینان ښودلی. خو د 2023 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې ترسره شوې غونډه کې هم د ایف ای ټی ایف د غړو هیوادونو لخوا د پاکستان په اقداماتو د اطمینان څرګندونه شوې وه او په اختتامي بیان کې اعتراف شوی و چې پاکستان د ټاسک فورس لخوا په ورکل شو 22 اهدافو کې 21 پوره کړي. خو د ټاسک فورس غړو هیوادونو پریکړه کړې وه چې پاکستان د 2023 میلادي کال تر فروری پورې په خړ لیست کې وساتي او ویلي وو چې د فروری په غونډه کې بعد پاکستان په اړه حتمی پریکړه کیږي چې آیا په خړ فهرست کې برقرار وساتل شي او که سپین فهرست ته واړول شي. په دې راپور کې د حکومتي دریز لپاره یو شمیر حکومتي وزیرانو سره رابطه وشوه، خو مشال ریډیو ته په دې اړه هغوی حکومتي دریز پټاګه نکړو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس پښتونخوا کې دولس نیمې بجې شوې دي. د دولس نیمې بجو د خبرونو لنډیز د نجیب امیر ناور.
پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د قطر د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړی استازی د افغانستان د سولې د پروسې په اړه غږیدلی. د شاه محمود قریشي او ډاکټر مطلق بن ماجد القحطانی ترمنځ پرون په اسلام آباد کې ملاقات وشو. بل پلو د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو له نږدې 15 ځن وروسته پرون مخام سره لیدلی. په سوات کې څلور کسان په ناموسي پیښو کې وژل شوي دي. په دغو کې یوه پیښه د کابل تحصیل په کوټلۍ سیمه کې او بله د بحرین په باډالۍ کې مخې ته راغلې ده. په دواړو پیښو کې پر دوو سړو الزام دی چې خپلې مېرمنې د دوو نورو نارینهو سره وژلې دي. د قومي اسمبلۍ غړي اقبال افریدي په تحریک انصاف ګوند کې دننه د اختلافاتو خبرونه رد کړي. نوموړي دا څرګندونې پرون وروسته له هغې مشال لډیو ته وکړې چې پاکستاني رسنیو پېښور ته د وزیر اعظم عمران خان د سفر نه پس ولیکل. د یاد ګوند د قومي او صوبایي اسمبلیو شلو غړو د وزیر اعظم عمران خان سره نه دي لیدلي. د رسنیو په اند د سنټ د انتخاباتو نه وړاندې په تحریک انصاف ګوند کې د اختلافاتو ښکارندوی کوي. په پاکستان کې پرون یو څلوېښت نور کسان د کورونا وبا له وجې مړه شوي او 1050 نور ناجوړه شوي. د کورونا وبا په اړه د معلوماتو خپرونکي ویبپاڼې مثال لیکلي چې له دې سره په ملک کې د کووېډ 19 ناروغۍ نه د مړو شوو کسانو شمېره 12,650 ته رسېدلې او ټولټال 583,340 کسان کورونا نیولي. په داسې حال کې چې امریکا کې د کووېډ 19 ناروغۍ نه د وژلو شوو کسانو شمېره 500,000 نه اوړېدلې. ولسمشر جو بایډن دا یوه رښتینې غمجنه او زړه بوږنوونکې شمېره بللې. نوموړي پر خپلو هېوادوالو غږ وکړ چې لاس په کار شي، بېداره اوسي، له یو بله واټن وساتي، ماسک وکاروي او چې وارې راشي نو ځانونه واکسین کړي. او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وویل ویغور مسلمانان او نور اقلیتونه چې د هغوی په سینکیانګ ایالت کې ژوند کوي له مذهبي ازادۍ او د کار له حقونو برخمن دي. نوموړي د اقلیتونو سره د چین چلند د بشري حقونو په هکله د چین د پرمختګ د یو روښانه مثال په توګه یاد کړ. تر دې وړاندې د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب پرون د سینکیانګ د ویغور اقلیتونو سره د چین د سلوک په غندلو سره ویلي چې دا په صنعتي کچه د شکنجه، جبري کار او د نسل بندۍ هڅه.
تاسو مشال لیډیو ته وګی او نجیب امیر درته د خبرونو لنډی وړاندې کولو. تاسو مشال لیډیو ته وګی تاسو په یو بل راپور تر اگرم د خیبر پختونخوا د کورنیو او قبایلی چارو یا ټرایبل هوم ټرایبل افیرز ادارې د ټولو قبایلی ضلعو ډیپټی کمشنرانو ته امر کړی چې د پاکستان په بیلابیلو بهنترونو کې دي د قبایلي محصلینو پر سیټونو د سیمو د زده کوونکو داخلي مخه ونیسي. دوی ته دا سپارښتنه هم شوې ده چې د زده کوونکو د اسنادو پلټنه دی وکړي. نور حال فرحت شینواری راکړي.
د خیبر پختونخوا حکومت قبایلی ضلعو سره تعلق لرونکو زده کوونکو ته د پیښور په کالجونو او پوهنتونونو کې د پخوانی فاټا په مخصوصه کوټه باندې د داخلو لپاره اعلامیه جاری کړې او ډیپټی کمشنرانو ته یې امر کړی چې دوی د لومړی د زده کوونکو فزیکي تصدیق کوي، د هغوی تعلیمي اسناد او ډومیسایل سرټیفیکیټ دی په خپل ګوري او بیا دې د داخلو لپاره اجازتنامه ورته جاری کوي. د ګام په داسې حال کې پورته کړل شوی چې د خیبر ضلع زده کوونکو تور پورې کړی چې د بندوبستي ضلعو زده کوونکو د خیبر ضلع جعلي ډومیسایل سرټیفیکیټس جوړ کړي او د پیښور په پوهنتونونو کې د دوی په مخصوصه کوټه باندې پرې داخلي اخیستي. د لنډ کوتل اف ایس سی پری میډیکل پاس یو زده کوونکی ثناءالله شینوار مشال ریډیو ته وایي تیر کال قبایلي ضلعو په ټونو باندې د بندوبستي ضلعو زده کوونکو په جعلي ډومیسایلونو باندې داخلي کړي، خو په دې روان کال کې به دې ته نه پرېږدي
چې دا هغه دواړه پته مستقل او ارزي دواړه د خیبر جنسای نه بهر دي. هغه بوګز ډومیسایلونه یعنی جعلي ډومیسایلونه د ډیسټریکټ خیبر د خیبری جنسای غو جوړ کړي او دا هغه چې دا کنه دلته راځي زموږ په سټونو باندې اپلای غانی کوي او صرف دا کال نه بلکې په 2019 او 2013 کال کې هم هغه زموږ سټونو وړي. 21 شکم دا سیشن دی په دغه کې به مونږه دا خلک د ناکام کوشش ته نه پریدو او ان شاء الله تعالی مونږ به په هر حد پورې د دوی په خلاف باندې ځو. نو مونږه د ډي سي خیبر ته یو لیست پرووایډ کوو، مونږه غوړه ورکړو چې هغه کسان دي چې په کوم باندې زموږ تحفظات نو تاسو براه کرم مهرباني وکړي چې کوم کسانو د میسایل لا تر اوسه پورې نه دی ویریفای شوی نو هغه په مستقبل کې نه ویریفای کیږي.
د خیبر ډیپټی کمشنر هم د دې تصدیق کړی و چې د دوی له دفتره بندوبستي زلوز د کونکو ته د میسایل سرټیفیکیټ جاری شوی او د پیښور په تعلیمي ادارو کې پر داخلي کړي او دوی په دې لړ کې یو انکوایری پیل کړي او چې کوم سرکاري کسان په جالي د میسایلونو جوړولو کې ککړ وي نو دا غوی پر ضد به کاروایی کوي. د پاکستان په نورو صوبو کې هم د قبایلي زده کوونکو لپاره په یو شمیر پوهنتونونو کې خپل مخصوصه کوټه ورکړل شوې. د ملتان په بهاودین ذکریا پوهنتون کې په مختلفو شعبو کې د پخوانی فاټا زده کوونکو تخواوشا 200 کسانو مخصوصه کوټه ورکړل شوې. لنډ کوتل سره تعلق لرونکي ودان شینوار هم په بهاودین ذکریا پوهنتون کې د فاټا په مخصوصه کوټه باندې ایم ایس کمپیوټر ساينس زده کړې کوي او وایي د پخوانی فاټا زده کوونکو ته دا ډیره ګټه رسوي.
دین هر کالی د فاټې او د بلوچستان پسمانده خلک فائدہ اوچتوي. پېښور کې چې دا همدا سبق یې نو په څلور کال کې دا کې تقریبا 50,000 روپے سیمسٹر یې همدغه سي د هاسټل خرچه 70,000 روپے کال راځي نو دا تقریبا 2,00,000 روپے کال پېښور کې خرچه پر راځي چې څلور کال کې دا 8,00,000 تر سي او همدغه شان چلتا په یونیورسيټي کې زمونږ یونیورسيټي کې وای نو هغه کې به صرف ستا خپل خرچه وي نو دا تقریبا چې زیات نه زیات حساب کړی نو 1,00,000 روپے ستا په څلور کال کې خرچه پر راځي الته نو هلته 8,00,000 روپے خرچې نه مونږ بچ شو 1,00,000 خرچه مونږ باندې الته راځي.
همدارنګ یواز دی په پېښور میډیکل پونتون کې قبایلی زلوز د کونکو لپاره شپږ دیرش سیټونه مختص شوي. د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو نه پس په ځینې تعلیمي ادارو کې د قبایلی زده کوونکو مخصوصه کوټه ختمه کړل شوې وه خو په سینټ کې د قبایلي او سرحدي چارو یعنی سفران قایمه کمیټې چیرمین تاج محمد پردي ویلي چې دوی دغه ټوله کوټه بحال کړې او دا یې دوه چنده کړې. همدا د خیبر سټوډنټس اسوسییشن او د داران وای پېښور پونتون اګریکلچر پونتون او اسلامیا کالج پونتون کې دا مهال د پخوانی فاټا څخواوشا 3,000 زده کوونکي سبق وای چې سباندې 300 پکې د پخوانی فاټا په مخصوصه کوټه باندې داخل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان چارواکي وایي په تیر یو کال کې په صوبه کې شاوخوا 1,000,000 درختې لګولې دي. دوی دا خبره له هغه وروسته کړي چې د فروری پر 13 نیټه د پاکستان د موسمیاتو ادارې ویلي ول چې دا وخت سند د بلوچستان صوبې له وچکالۍ سره مخامخ دي. په صوبه کې په تیر ژمي کې سخت بارانونه او واورې شوې وې چې ورسره د کروندګرو د وچکالۍ د اوږدې لړۍ پای ته د رسیدو هیلې پیدا شوې وې. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور و.
د پاکستان موسمیاتو څنګه کې د وچکلی چارولو ملي مرکز په بلوچستان او سند کې د وچکلی خبره په هغه سفارښتن لیک کې کړي چې د فروری پر 13 نیټه لږه سوی او د فروری په 16 نیټه ډان ورسپانې ریپورت کړی دی. په لیک ول سوی چې 13 کال اکتوبر او د 2021 کال تر جنوري میاشتې پورې د کم بارانونو له کبله دواړه صوبې د وچکلی ښکار دي. په دې کې د بلوچستان چاغي، گوادر، هرنایی، کیچ، خاران، مستونګ، نوشکی، پشین، پنجګور، قلات، کوټه او واشک هغه سیمې یادې سوي چې له وچکلی سره مخامخ دي. د بلوچستان د ځنګلاتو محکمې او په صوبه کې د لس عربه ونو کښېنولو پروګرام یو لوړ پوړي چارواکي نیاز کاکړ د فروری پر 26 نیټه مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د صوبې جنوبي او مرکزي سیمې له وچکلی سره مخامخ دي.
جوب، شیرانی، ارکان، مسخیل، لورنائی اور قلعہ سیف اللہ ترنیسائی پوری پدا سے مونسون ایریا کی راضی پتا کہ بے بگرمئی کی بارام کیجیے ایسی کوٹا دا پشند قلعہ عبداللہ دا دا نوشکی دا خواد دا خالی مجھ سے وہ مرتب محتاج اغت زمیں بارہ دوں دی دا کال بیا قدرتی طور دا غدسی تو سپوری یو بارام نده سوی ڈراؤٹ نهر پنځه کال یا لس کال بعد یو وار بدری سلور کال ڈراؤٹ رازی باقی خالی جنگلات نسی متاثر اگر ڈائریکٹ ہیومن لائف تم مسئلے جوڑی.
بلوچستان اوس نه بلکې لشاوخوا دوه لسیزو راهیسې له وچکلۍ سره مخامخ دی چې د مخنیوي لپاره د هر وخت حکومتونو ګامونه اخیستي خو کروندګر له دې اقداماتو مطمئنه نه دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په 2013 کال کې په واک کې تراتلو وروسته د لس عرب ونو لګولو پروګرام پیل کړی و چې له مخې په بلوچستان کې هم د درختو لګولو کمپاین پیل شوی دی. چارواکي په صوبه کې د رواني وچکلۍ مخنیوي لپاره د دې پروګرام کامیابی ضروري ګڼي. نیاز کاکړ وایي چې دوی د 2000 کال راهیسې د دې پروګرام لاندې لس لکه درختی لګولې دي.
هر ڈسٹرکٹ کی اس پاول کال کی خالی مجھ نرسریاں نہیں جوڑی دا بوٹو پیدا کو دا بوٹو بدا کال منگر دا سلسلے کڑا بندی لگو نو دا حکومت لطر پس دا دیر غٹ انیشیٹیو دے اور دا انیشیٹیو بچری جی بزر سلر بیست پوری نو پریکٹیکلی مجھ پا 2020 کی دا شروع ہو گئی دا ٹیم پس صبح کی مجھ سرکاری طور لگو لی دی تقریباً تر نسل کا زیادی میں لگو لی دی.
په بلوچستان کې د بارانونو د نه یا کم کېدو له کبله تر مځکې لاندې اوبو کچه کښته تللې ده چې آن د کوټې غوندې ښار کې هم خلک د څښلو اوبه په پیسو اخلي. همدې ستونزې ته په پام سره د بلوچستان غیر حکومتي سازمان ترقی فاونډیشن هم د درختو لګولو کمپاین پیل کړی دی. د فاونډیشن مشر امجد رشید د فروری پر 22 نیټه مشالې ډول دوی شاوخوا یو نیم لک ونې کښنولو پلان لري.
ہماری جو غیر سرکاری تنظیمیں ہماری سطحوں پہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ واٹر کنزرویشن کے اوپر کام کر رہے ہیں اور واٹر کو
مون غیر حکومتی ادارے د اوبو پر فندی کولو کار کو زمون ادارے ترقی فاؤنڈیشن د ملګرو ملتونو د پرمختیا سازمان او د جنگلاتو سانګي په ملګرتیا د ونو لګولو یو لوی کمپاین پیل کړی دی. په دې لړ کې بعد پښین په بند خوشدل خان کې 1500 درخت لګو په نوشکی مو 10000 لګولې دي په کوټه کې هم لګو په مجموعي توګه با شاوخوا یو نیم لکا ونی لګو
د بلوچستان د اوسیدونکو زیاته مالی تکیه پر زراعت ته خو د تیرو دوو لسیزو وچکلۍ په زرګونه باغونه وچکړي او سمسور باغونه په وچ ډاګ بدل شوي دي. سبلا جمازی د ضلع کلی عبدالله نورک سلیمان خیل د کلی حاجی افضل اوسیدونکی دی خو د باغ د وچېدو له کبله دا وخت له ورونو سره د روزګار لپاره کراچی ته کډه شوی دی. نوموړی د فروری پر 22 نیټه مشالې ډول چې شاوخوا 40 اکړ مځکه به کرونده کوله خو د وچکلی له کبله باغ شاړ پروت دی.
کړه باندې مشتمل زما د تور کلو او د شنه کلو باغ ولو لس اکړه مځکه باندې چې موږ خټکی کرل او پر دوه درې اکړه باندې بیا موږ غنم او زیرې کرلې 50 ګاډي سیف تقریبا تور کلو او شن کلو ورکاوي او خټکی چولو ډیر سرویش ګاډي د اټرکه خټکی چولو دا موږ کول د ګرمه پنجاب ته میاستول دا چې دا ټوټل مسلسل تباسل بالکل خو دی حالت راورسېدې زمینداران سره زما دا ټوټل خلک د زمینداری وچې کلی فریش ورې بالکل وز دا د صبحم نسته د چلو وبم نسته باندې باغم زکو باندې
نسبلا جمال سای زیاتوی چې واز هغه نه بلکې د دوی د سیمې د شاوخوا 200 کروندګرو باغونه اوچسوي دي.
ما زمینداری تقریبا د کروڑ سره زیات پیسې چې هغه دا جوړولې او زما ورو زمینداران چې تقریبا 500 د کروڑ در حد پرې چې هغه بالکل وزیرو ته رسیدلې دي او د دې سلاند زمینداران هم خوښ شو 500 لک 500 لک ما نه در 1.5 لک روپی د چا آمدن قطعا کم نو سلانه به د خپل حساب د ټوټل فصل وکړي او زما څخه زمینداران هم پالک چې ډیر غټ تباسلو هغه کې 2.5 کروڑ روپی یو نیم کروڑ روپی د خلکو د کال آمدن اخستي هغه بالکل وزیرو ته راورسېدي. کوم ډیر شتمن خلک ول کراچي تکلیلی دي یا ریډي چلی یا باروالاګانی کی یا مزدوری کی.
د بلوچستان پخوانی او اوسنی حکومت ویلي چې دوی د اوبو د کمښت د مخنیوي لپاره نه یوازې د درختو لګولو لړۍ پیل کړي بلکې په تیرو څو کلونو کې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې په لسګونه واړه او لوی بندونه هم جوړ کړي دي.
د مشال ریډیو دا اوریدونکو د منځنی اسیا هیواد کرغدستان تر 1991 زیږیز کاله د شوروي اتحاد برخه و نږدې 6% خلک یې په خټه روسان دي خو اوس یې هل تشمیر په کمیدو دی ځکه چې هر کال روسان روسیې ته ستنېږي. البته په شابدان نومي کلي کې روسانو او کرغزیانو د یو ځای اوسېدو لپاره مشترکه وجه پیدا کړې دا د بوسکشۍ لوبه ده چې د کلي خلک یې متحد ساتلي. د بشیر ګواښ راپور کې
بزکشی لوبه د قرغیزستان د شابدان کلی خلک سره یوځای او په اتفاق ساتلی دي. په دې لوبه کې لوبغاړي ومړه وزه د مخالف لوبډلې خواته رسوي. اندری ګومانوف او روري روسلان ماهره اسپر دي. اندری وای
هر ځای چې د بزکشی لوبه وي موږ ځان ورسو، په کور کې نو سپاته کېدلای.
د اندری او روسلان پلار روسي او مور قرغیزه ده. پلار وای کله پی ډیر ګران دی. ویتالی ګومانوف زیاتوي
ټول بس کنجرن
مطلب دی چې کور تر بل هر ځای خوب وي. نه غواړم چې بل چرته لاړ شم. زه دلته رالوی شوی یم او قرغیزي ژبه مې زده کړې.
د شابدان کلی 80% وګړي روسان وو، خو اوس ډیرې هغه روس ته ستانه شوې دي. ځینو چې د قرغیزي میرمنو سره ودونه کړي لا هم دلته پاتې دي. دا څوارلس کورنۍ جوړیږي. د شابدان کلی یوه اوسیدونکي عزت توکتونا لیوا چې میړه یې په قام روسی دی وایي
زم خپل میړه روسی نه ګڼم، نور خلک هم هغه قرغیز بولي.
روسلان ګورمانوف له دریو کلونو راهیسې د شابدان د بزکشۍ په لوبډله کې دی. هغه د خپل اس ځانګړی خیال ساتي او په وینا یې هر څومره چې اس ښه وساتل شي هماغومره د لوبې د ګټلو چانس زیاتیږي.
تر لوبې مخکې باید پر اس برش ووهل شي. د لوبې نتیجه په اس پورې اړه لري. که دا زر او په مهارت وخوځیږي نو لوبغاړی ښه لوبه کوي. موږ ځانګړی یونیفارم لرو او د خپل کلي عزت مو ساتلی دی. اکثره وخت یا لومړی او یا هم دویم نمبر راځو، خالی لاس کور ته نه ځو.
د قرغیزستان د آبادۍ 6% وګړي په قام روسان دي. دا هیواد پخوا د روس د شوروي اتحاد برخه و، خو په 1991 کال کې دا اتحاد مات شو. که څه هم اوس د روسانو شمیر کال تر بلې کمیږي، خو په شابدان کلی کې دوی د بزکشۍ په شکل کې د یو ځای اوسېدو لپاره یو مشترک ټکی پیدا کړی دی.
د فروری 28 هر کال د مورنو ژبو نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. کله چې د پاکستان له خپلواکۍ یو کال وروسته په 1948 کال کې حکومت اردو د دې هیواد د یوازینۍ ملي ژبې په توګه اعلان کړه، نو دغه وخت په ختیځ پاکستان یا اوسني بنګلادیش کې ولسته دې ګام مخالفت وکړه، غوښتنه یې وکړه چې هلته زیاته ویونکي ژبه بنګالي ده، هم ملي ژبه، نو ملي ژبه دې وګرځول شي. په دې اړه نور تفصیل احمد شاه زمي وړاندې.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل، او همدغې ژبې ته د اریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول، او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کاله وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل سو. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګړدودونو ویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونیڅیده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زمونږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګردودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګردودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه وڼېچي لهجه ده، چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته ل 1522 څخه تر 1438 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي.
د ژبپوهان په نظر له اریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره یې خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نورو ژبو تر څنګ اوستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د برکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پاراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. همغه څلورې وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل سوي، چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې میشت لیکوال او ژبپوه محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایي ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري، او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورې دا سره غلې ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندی چې د سلطان وزیر و هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندی چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده، او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور، شناخت او تشخص د ملا تیر وي، او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلی وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل سوي دي. لومړۍ برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي، چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لینګویجز یا با ثبات ژبې دي چې څه باندې 50% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لینګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 2019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اثنولاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې حسابل کیږي او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وایي چې پښتو ژبه کې اوسني بدلونونه د دې لامل شوي چې پښتو د نړیوالو ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نه رسي نو اغلته دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې په زرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوی چې پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوها او احساس را ژوندۍ شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګندي چې د دې هیواد د 2019 کال له سرشمېرنې سره سم د څه باندې 2.5 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 8.5 میلیونه نفوس لري چې 43.24% کیږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. بلخوا د بیلابیلو سرچینو او څېړنو له مخې د افغانستان له اټکل سوي 15.5 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبې حیثیت لري. پر دې سربېره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسیږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمېر تر 6 میلیونه یا 6 کروڑه اوړي. که څنګه پښتو په لومړي ځل په 1948 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول، خو له هغه وروسته اوس سلګونه به پاڼي رادیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکو ماشين ګوګل ژباړن برخه هم وګرځیده، خو ډاکټر خادم حسین وایي چې پر دې هرڅه سربېره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کوم ننګونو سره چې پښتانه مخ دي، همغه ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارود او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لرو بر کې، نو دا شان پښتو هم دې سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتونخوا ده، لا په یو ځای کې هم دا د اولنو زده کړو دپاره ذریعه نه ده ګرځولې شوې. تیر شوي د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت کې دا یو هڅه شوې وه، خو چې کله دا د تحریک انصاف حکومت راغی نو دغه هڅه یې په شا کړه. بیا بله خبره دا ده چې پښتو د اقتصاد د میدان ژبه تر اوسه نه ده ګرځېدلې. کومه ژبه چې د اقتصاد ژبه وګرځي نو د هغې اثرات هم زیات وي، هغې کې فکر هم زیات زیږېږي، هغې کې تخلیق هم زیات کېږي او هغه کې د کلتور او شناخت عملم په مخکیزي، د شخص عملم په مخکیزي او د واک او د سیاست عملم په مخکیزي. دا مورنۍ ژبه ده او د قامي ژبه ده، خو دلته ورته علاقه ای ژبه وي او دا ریاستي تور باندې په مخکی بوتل کیږي. نو ریاست د مورنۍ ژبه یا د بیلابیلو ژبه قامي ژبه د ختمولو عمل په مخکی بوزي، دا یو سیاسي چیلنج دی چې د سر را مخ دی.
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبو په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. بلخ محمد معصوم هوتک د پښتو ژبې راتلونکي ته هیلمن ښکاری یا وای چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو 40 کلونو کې پښتو ژبې ته زشت زیات کار شوی دی.
په برخه کې خصوصا د شعر په برخه کې بیا وروسته د غسې د کتابو د لیکلو د ترجمو لکه تاسو چې دا نوې ټکنالوژي ته اشاره وکړه، د هغو په لحاظ باندې د پښتو دغه انکشاف ډېر سریع دی په اخري 40 کالو کې. یعنی یو داسې خیز یې وهلی دی چې د ډېرو زړو ژبو سره دا ځان برابر کړی دی.
زه په خپل د پښتو د فنا لپاره هیڅ دلیل نه وینم. میلیونو انسانان په دې ژبه باندې عادي خبرې کوي، خصوصا د اخري څلوېښتو کلو جنګو سیاسي جنجالو د پښتو د پاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډېر خلک د پښتو له نامه سره آشنا سول.
د اتنولاګ له څېړنې سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیاته ویل کیږي، چې ورپسې مندارین یا چینایي، او په درېمه درجه کې هندي، او ورپسې هسپانوي ده. خو د مورنۍ ژبو د ویونکو په حیث بیا مندارین یا چینایي د نړۍ تر ټولو لویه ژبه ده، چې هسپانوي، انګریزي او هندي ژبې ورپسې دي. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیوګینی په لومړۍ درجه کې دی، چې 840 ژبې پکې ویل کیږي. ورپسې انډونیشیا کې 1211، نایجیریا کې 1511، او په هند کې بیا 1455 ژبې ویل کیږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې، او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.